افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ یو ساده خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د اروپایي ټولنې دفتر په کابل کې ټینګار کړی چې په عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو په اړه دي جدي څېړنه وشي، او په دې برخه کې باید د قانون په وړاندې معافیت ونه اوسي. دا مو دا خبرونه دا سر موضوع ده. پر دې سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کو. فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په مکرې د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، اروپایي اتحادیې نن په کابل کې د خپلو غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب د افغانستان پر دولت غږ وکړ چې ژر او په منصفانه محکمه کې د ولسمشر په لومړي مرستیال د پر بشري حقوقو د تیری د تور سپیناوی او څېړنه وکړي. په شمالي ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو پر ضد د تشدد د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني جمهور رئیس نن افغانستان ته ورسید، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر مشر او د هغه میرمن په پاریس کې دي. پورا خبر نو اوري. اروپایي اتحادیې په کابل کې نن د خپلو غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب د افغانستان پر دولت غږ وکړ چې ژر او په منصفانه محکمه کې د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقوقو د تیری د تور سپیناوی او څېړنه وکړي. د اتحادیې خبر پاڼه وایي، په هیڅ ډول باید له قانونه مسؤلیت نه وي. اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د اتحادیې د غړو هیوادونو او ناروې استازو پر ټولو افغانانو غږ کړی چې سیاسي قدرت او ټولنیز موقف ته پاملرنه پرته باید د سولې، ثبات او ډیموکراسۍ د ودې لپاره ګډ کار وکړي. په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شوتو پر ضد د تشدد د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ادارې سرپرستی مشري سعیده اکرامي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درو میاشتو کې پر شوتو د تشدد 144 پیښې ثبت کړې دي. د میرمن اکرامي په وینا، په دې کې جبري ودونه، جنسي تیری، قتل او د وهلو پیښې شامل دي. سعیده اکرامي ویلي چې په شمالي ولایتونو کې د امنیت خرابوالي له قانونه سرغړونې او تیریو ته لار هواره کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر افغانستان ته ورسید. د شتاین مایر دا سفر مخکله مخکینو اعلان شوی، او ویل کیږي چې مزار شریف ته نږدې د خپل عسکرو پوځي اډې ته ورغلی دی. د جرمني خبری اژانس وایي چې په دې سفر کې د جمهور رئیس میرمن هم له هغه سره ملګری ده. جرمني په افغانستان کې اوسمهال 941 عسکر لري چې د ناټو تړون د غوڅ ناټو ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنه کار کوي. د ارګي وسرچینې چې د هویت له څرګندولو اداره کړي، نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني ولسمشر به افغانستان له جمهور رئیس او د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس سره پر مهمو مسلو خبري کوي. او په بامیان کې نن د کچالو د ګل جشن دی. د افغانستان د کرهنې او بولګونی او مالداري وزیر اسد الله زمیر نن د دې جشن د پیل غونډې ته وویل چې د افغانستان 80% کچالو په بامیان کې کرل کیږي. د ازادي راډیو خبري الوی تیر کال په بامیان کې د کچالو د ساتنې لپاره لشتله 650 ذخیره جوړ شوې دي. سږ کال به هم 190 ځنګړي ذخیره په دې ولایت کې جوړ شي. په بامیان کې د کچالو جشن دوه ورځې دی. په کوټه کې نن وسوالو کسانو څلور پولیسو وژل. د پولیسو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو تن پولیس زخمی شوی هم دی. په دې حمله کې د کوټې د پولیسو یو پیژندل شوی مامور مبارک شاه هم وژل شوی دی. د جماعت الاحرار په نوم وسوالې ډلې چې د پاکستانی طالبانو څخه بیل شوی ګڼل کیږي، د حمله مسؤلیت اخیستی دی. په بروکسل کې نن د ناټو او روسي شورا غړو غونډه پیل شوه. دا په سشکال کې داسې دوهمه غونډه ده. په دې غونډه کې د هغو ستونزو او اندېښنو پر حل غور کیږي چې په روسیو کې پر بالټیک سمندر کې د جنگي الوتکو د مانورون لامل رامنځته شوی دی. روسیا وایي چې الوتکې له نړیوالو قوانینو سره سم پر بالټیک سمندر کې مانورونه کوي، خو ناټو تیره میاشت ویل چې د دوو جټ الوتکو په ګډون درې روسي الوتکې پر بالټیک سمندر کې د پرواز په حال کې لیدلې چې د هوایي ټرافیک د کنټرول ادارې ته ځواب نه ورکول او پیلوټانو یې د ځانونو له معرفي کولو ډډه کړې وه. د روسیې دولتي مطبوعاتو نن وویل چې په نننۍ غونډه کې په اوکراین کې د حکومت او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ پر جګړه هم خبرې کیږي چې له مسکو سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستې ترلاسه کوي. د ناټو عمومي منشي درې ورځې مخکې له اوکراینه پر مسکو غږ وکړ چې له اوکراینه خپل زرګونه عسکر وباسي او د بلتون غوښتونکو وسلوالو له قوماندې او هغوی ته د پوځي تجهیزاتو له ورکولو دي ډډه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ پاریس ته ورسېدل. دواړه به نن ورځ په پاریس کې وګرځېدل. ولسمشر ټرمپ د نن ورځ په پای کې د فرانسې له جمهور رئیس سره ګوري، او ګڼل کیږي چې دواړه به د سوریه پر وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. نن ماښام به دواړه ولسمشران په یوه خبري غونډه کې ژورنالیستانو ته د خپلو خبرو جزئیات ورکړي. ولسمشر ټرمپ او میرمن یې سبا په پاریس کې د باستیل په جشن کې ګډون کوي. د فرانسې ولسمشر تیره میاشت ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړې وه چې د فرانسې د ملي ورځ د لمانځنې په مراسمو کې میلمه شي. سږ کال په لومړۍ نړیوال جګړه کې د امریکا د ګړېدو سلمه کلیزه هم ده. او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې شایي هغو ازبکانو ته چې له هېواده بهر سفر کوي نوي پاسپورټونه ورکړل سي. د ازبکستان دولتي مطبوعات وایي چې دا فرمان پرون لاسلیک سوی دی. دا اقدام شایي یو بل ګام وي چې له ازبکستانه بهر ته د سفر د ځانګړو خروجي ویزو سیستم شایي ورسره ختم سي. د نوي فرمان پر اساس له حکومت غوښتنه سوي چې په یوه میاشت کې د سفر د نوو اسنادو پلان جوړ کړي. د ازبکستان خلک اوسمهال له هېواده بهر د سفر لپاره له عمومي ملکي پاسپورټونو کار اخلي چې ځانګړي پاڼې لري او د بهرني سفر لپاره ځانګړي خروجي اجازه ور باندې لګول کیږي. د خروجي ویزه سیستم په ازبکستان کې د پخواني شوروي له سیستم پاتې سوی چې له ازبکستانه بهر ته د سفر پر وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼ ازادي راډیو ډاټ کام کې کتل شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد اشچی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت ونه اوسي. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروې د بشري حقونو د جدي نقض او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستیال جنرال عبدالرشید دوستم په کې تورن بلل شوي د یوې عادلانه محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر په کې په پام کې نیول شوي وي د پر وخت پلتنې او نتیجه ګیري باندې ټینګار کوي.
تر دې مخکې د امریکا شرزافر په کابل کې ورته ټینګار کړی و. وس اروپایي ټولنه هم دا ټینګار کوي. ولې بهرنۍ سیاسي نمائندګۍ په افغانستان کې پر داسې مسلو ټینګار کوي؟ دا موضوع مو د حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره په یوه مرکه کې څېړلې چې وابه وري د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره لدې چې پوخا تر دې هم پاکستان ته په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو لیستونه ورکړي. یو ځل بیا یې پرېکړه کړې چې افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې اړه نور لیستونه هم هغه هیواد ته وسپارل شي. د دفاع وزارت ویان جنرال وزیري
منګا د سپاګات هدفونو لیست پاکستان ته مخکې ورکړیو. ټول دنیا ته معلومه ده چې مراکز په پاکستان کې د پروستانو هغه ټول شي چې د مراکز لمنده وي.
په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. همدارنګ به ادم واوري چې په لخکرګه کې سلګونه کسانو د برېښنا د لوړ بل په ضد احتجاج وکړ او د برېښنا شرکت څخه غوښتنه وکړه چې د کجکی د برېښنا تازه لوړ شوی بل دې بیرته راښکته کړي. پر دې سربېره تاسو پیغامونه راخلو. همدارنګ به ولدي هم خبر کو چې په جاپان کې یو داسې ټاپو شته چیرې چې ښځې د ورتلو اجازه نه لري. نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګ کا وختو د ستاسو سیبسون نبام څودانې راوخل. دوستانو اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت تر ازو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد شچی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت نه وي موجود. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری د پنځشنبه په ورځ لاسادي رادیو سره په خبرو کې په خپل وخت قضیه پر پلټنې او نتیجې ګیری ټینګار وکړ. په ورته وخت کې احمد شچی د اروپایي ټولنې له دغه دلیل څخه د هر کلی ترڅنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وای د جنرال عبدالرشید دوستم او احمد اشچی قضیه دی د یوې عادلانه محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر پکې په پام کې نیول سوی وي وپلټل سي. د دغه ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د قضیه پر پلټنې او نتیجې ګیری ټینګار وکړ.
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروې د بشري حقونو د جدي نقض او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستیال جنرال عبدالرشید دوستم په کې تورن بلل شوي د یوې عادلانه محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر په کې په پام کې نیول شوی وي د پر وخت پلتنې او نتیجه ګیری باندې ټینګار کوي او په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د قانون په وړاندې معافیت شتون ونه لري.
احمد اشچی نږدې اته میاشتې مخکې ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې د جوجان په مرکز شبرغان کې دی وتښتاو او جنسي ځورولی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د احمد اشچی تر شکایت وروسته دغه موضوع د څېړنې لپاره لوی څرنوالي ته ولېږله. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر پر نوموړي یاد لګېدلي تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې د ښاغلي اشچی ادعا د لومړي مرستیال پر یو شمېر ساتونکو وه چې له دوی څخه څېړنې هم سوي دي. عبدالرشید دوستم دا مهال په ترکیه کې دی چې یاد هېواد ته یې د سفر هدف روغتیایي معاینات او درملنه ښودل سوې ده. نوموړي په دې وروستیو کې په ترکیه کې د اجرا رئیس له دوهم مرستیال او د وحدت اسلامي د ګوند له مشر حاجي محمد محقق او د بلخ د والي او د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرا رئیس عطا محمد نور سره د افغانستان د ژغورنې په نوم یو ائتلاف هم جوړ کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دوستیا نږدې یوه میاشت مخکې محکمې ته سپارل سوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو خو بریالي نه سو. د ښاغلي دوستم دفتر وایي د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه خپلواک دي او دا ډول موضوعاتو ته رسیدنه په قانون کې صراحت لري. له دغه دفتر څخه تېره ورځ ناوخته په یو خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې په دې اړه د بهرنیو ډیپلوماټانو غیر مسؤلانه څرګندونې د خلکو د تشویش او اندېښنې لامل ګرځي. خو احمد اشچی د اروپایي ټولنې له دغه درې څخه د هرکلي ترڅنګ د انصاف غوښتنه کوي.
ما استقبال میکنیم از
دی وایز د اروپایي ټولنې له اعلامیې څخه هرکلی کوم او هیله مې داده چې په محکمه کې په شفاف او عادلانه ډول انصاف په پام کې ونیول سي او په مجرمینو باندې قانون پلی سي. څو افغانان ډاډمن سي چې په هیواد کې قانون موجود دی. دو ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شازدافر هوګو لارنس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د ده د همکارانو په اړه د لګېدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي.
و موریدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد اشچی قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمن د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن پوښتلی. ښاغلی هوډمن وایي د اروپایي ټولنې غړي او یو شمېر نور هیوادونه تر ډېره په عدلي او قضایي برخو کې له افغان حکومت سره مرسته کوي، نو په دې برخه کې دوی ټینګار له دې امله هم ډېر دی چې خپلو ولسونو ته د خپلو کړو مرستو د موثریت او لاسته راوړنو په اړه ځواب وایي. ښاغلی هوډمن زیاتوي
د دوی لخوا نه اوس تازه په تازه د عادلانه محاکمې د مسلې مطرح کېدل نه باید داسې تعبیر شي چې دا ګنې د دوستم سره خواخوږي ده. هغه هم دا اوس هم
په دوی دا هم ویلي چې معافیت دې په کې نه وي، یعنې د ملاتړ په ډول نه ده. دوی جدي پوښتنه کړې ولې اندېښنه لري دوی؟
اندېښنه دا دی دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې داسې یو زورور سړي چې هېڅ کله هغه قانون ته ځان تابین نه بولي دغه دوسیه بالاخره تحقیقات وصل له سلام الله خان او دوسیه محکمې ته ویل سره. نو موږ دغه څه کومه سابقه نه لرو چې یو دغه څه زورور یا زورګویه کس ته محکمه کړو. او بل دی اوس په عمل د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال دی نه شي چې ځینې سیاسي معاملې او سیاسي نزاکتونه او سیاسي مسایل دې سره داسې چې د دې کس ته محکمې نه یا صرف نظر وسي او یا داره چې محکمه د افغانستان قضا د سیاسي مسایلو ته تفصیل لاندې راسي او
حکم کې عدالت مراحت نه کوي. مثلا د اندېښنو سره سره مثلا دغسې یو څه وشي په هغې وخت کې به فکر کوئ چې د دغو هېوادونو یا د اروپایي ټولنې غبرګون په هغې وخت کې څه وي؟
ښه، دا کوم هېوادونه چې نمونه اخیستل کېږي دا هغه هېوادونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي او مخصوصا د عدلي قضایي سکتور په برخه کې هم دوی ډېرې مرستې کوي افغانستان سره. دوی په یو دلیل باندې خپلو ملتونو ته هم مسؤول دي چې مثلا آیا تاسو له داسې یو هېواد سره مرسته کوئ چې د هغه هېواد د جمهور رئیس مرستیال په سپین ږیري کس باندې د جنسي تېري تر حده پورې تجاوز کوي؟ یعنې هغوی هم غواړي چې خپل ولسونه په دې قانع کړي. یعنې موږ داسې یو دولت سره مرسته کوو چې هغوی له اقل عدالت تامینوي. که چېرې د افغانستان دولت دغه دوسیه په سمه او بېطرفانه توګه باندې ونه څېړي دغه مسله هم پکې
وبخښي. یوه پوښتنه، آیا فکر کوئ چې دا شان اعلامیې دغه شان بهرني دباوونه به افغان حکومت دې ته اړ کړي پرته له هیڅ ډول مثلا سلیقوي چلند نه د قضیه مخ ته یوړل شي؟
زه فکر کوم چې دغه ډول تاکیدونه چې د سازمانونو یا د هېوادونو لخوا نه کېږي دا ښه پدې دي چې د افغانستان دولت تر اوسه پورې په دننه هېواد کې د قانون د تطبیق په برخه کې داسې تصور کوه چې ممکن د کوم ځای کې کومه ډله یا کوم کس یا کوم زورور کس دولت یا د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي. اما کله چې د افغانستان دولت د دغو نه نړیوال ملاتړ نه برخمن دی ممکن چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جرأت وکړي یا واقعا قانون تطبیق.
اجمل هوډمند حقوقي چارو افغان کارپوه چې تاسو ورسره د جنرال عبدالرشید دوستم د قضیه په اړه مرکه اوریده. دوستانو تاسو مقابله ازادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره لدی چې په خاطر دی هم پاکستان ته پاغه هیواد کې د فعال او ترهګرو ډلو لیستونه ورکړي. یو ځل بیا یې پریکړه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې اړه نور لیستونه هم پاکستان ته وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر څو ورځې مخکې د امریکا د مشرانو د جرګې له پوځي هیئت سره په کابل کې وبخي د امریکا د مشرانو جرګې د یو هیئت سره په کابل کې دغه هوکړه ته رسیدلې چې دوه هیوادونه به د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ترهګرو په وړاندې هماهنګ عملیات کوي. خان محمد سین د پاړه ریپورت لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پریکړه شوې چې پاکستان ته په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو د پیژندنې او فعالیتونو په تړاو د افغان لور لخوا نور لیستونه هم وسپارل شي. دفاع وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ورسره پلاوی کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره دې هوکړې ته رسیدلی چې دواړه هیوادونه به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ترهګرو پر وړاندې عملیات کوي او امریکا او چین به یې څاري. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل پخوا هم پاکستان ته لیستونه ورکړل شوي او بیا به هم ورکړل شي.
منګا د شپږ اتیا هدفونو لیست پاکستان ته مخکې ورکړی و. ټولې دنیا ته معلومه ده چې مراکز په پاکستان کې دي. ترورستانو هغوی کولی شي چې دا مراکز له منځه وي. نو موږ دا اهداف د پاکستان سره شریک کړي دي او نور هم شریکوو د دې لپاره چې چین او امریکا تعهد کړی دی چې کوم اهداف چې موږ ورسره شریک وو هغوی باید دا اهداف له منځه ویسي. موږ په دوامداره توګه باندې ستونه اهداف پاکستان ته ورکوو.
د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین او ملګری پلاوی کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته تللی او په خبره چې د هغه هیواد له پوځي لوړپوړو چارواکو سره لیدلی او د افغانستان د امنیت په اړه ورسره خبرې کړي دي. جان مکین دا هم ویلي چې د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي. د افغان امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې افغان او پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره په همغږو عملیاتو هوکړه کړې ده. د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری دا هم وایي چې د پاکستان لخوا دوی ته هم په افغانستان کې د ځینو ترهګرو ډلو د مرکزونو د موجودیت لیستونه ورکړل شوي خو د ده په خبره له پلټنو سره سره په افغانستان کې شتون ثابت نه شو. د پوځي چارو پوهان وایي کچېره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د عملیات ترسره او پاکستان په یادو عملیاتو کې صداقت وخی او دغه شان د معتبرو هیوادونو لخوا په جدي توګه وسارل شي نتیجه به مثبته وي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل
په حقیقي شکل باندې دوی اقدام وکړي او هغه کوم مرکزونه د افغانستان د خانه لست ورته ورکړي شي او د چین او د امریکا په دقیقه صورت باندې د نظارت په شتون ولري بالکل دا په ګټه تمامېږي. پرې په هغه باندې عمل وشي هم پاکستان ته په ګټه باندې دا هم افغانستان ته په ګټه باندې.
افغان امنیتي چارواکي وایي پاکستان په خاطر دې هم ورته ژمنې کړي خو عمل پرې نه دی کړی. د دوی په خبره د پیښور او کویټې شورا د حقانی شبکه تحریک طالبان او داسې نورې له پخوا راهیسې په پاکستان کې دي او د هغه هیواد له خاورې د افغان حکومت پر ضد فعالیت کوي. خان محمد سیند ازادي راډیو کابل.
کلی کور پروگرام د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعې په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
په لشکرګاه کې سلګونه کسانو د برېښنا د لوړو بیو په سر احتجاج وکړ او د برېښنا شرکت څخه غوښتنه وکړه چې د کجکي د برېښنا تازه لوړ شوي بیلونه دې راښکته کړي. په دې اړه پاموکۍ له هلمند څخه د الیاس تایی رپورت.
د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې د لشکرګاه شهریان مدني فعالین او ګڼ شمېر دکانداران راټول سوي دي او د برېښنا د تازه لوړ سوي بیل په ضد اعتراض کوي او د برښنا شرکت نه د لوړسي بیل د بیرته کښته کړو غوښتنه کوي.
د هلمند برښنا زموږ د هلمند د کجکی د بند برښنا دی نه وارداتي. موږ د برښنا د مصرف د کموالی غواړو چې د خلکو او د هلمندیانو د قناعت وړي.
از 200 کې به بالا شوت کله کې شه بس به 4 افغاني حساب میکنه. از 400 کې به بالا شوت چرا کله کې شه به 600 افغاني حساب میکنه. اخرش تا 25 افغاني میرسه. هیڅ معنی نداره.
په زرګونو کیلومتر لري واټانه څخه راغلي برق دی په کابل کې کیلووات په 4 روپۍ دی، تجارتي په 10 روپۍ دی یا په 12 روپۍ دی، پر موږ باندې په 6 افغاني دی.
دوی تور پورې کوي چې یو شمیر زور ځواکي او حکومتي مسولین ترو او بې میټر برښنا مصرفوي او د غریب او عادي دولتي کارکونکو او دکاندارانو بلونه د دوی ترماش او روزمره وایدونه څو برابر لوړ راځي. قومي مشر حاجی احمد جان ول حکومت د هغه سیمو د برښنا واید نشي ټولولای چې د وسلوالو په ولکه کې دي، ځکه په یوازې کې د شار د اوسیدونکو لپاره د برښنا قیمت لوړ کړی دی.
دا غو تاوان یې پر موږ راچولی دی. هغه مسول دوی نشي راټولولای، هغه دښمن راټولی. اوس دا غو جبران و د دې شار و خلکو ته ورکی دا حکومت او که په خپل د عادلانه سترګې پټی دی دا هدل نشي کولای.
ولکه د کجکی د برښنا بل چې وړاندې د 2-3 افغانۍ پر یو کیلو واټو اوس تر 25 افغانۍ پورې لوړ شوی دی او ډېر شاریانې درنې ولتوان نه لري. د هلمند د برښنا رئیس نصر الله کانی وایي د برښنا د بل د لوړېدو سره ورته ډېرو شاریانو شکایت کړی دی. هغه ازادي راډیو ټول ډېر ژر به په دې اړه چې څنګه او څومره یې قیمت کښته کړي پرېکړه وسي.
اداري مجلس پریکړه وکړه دا تعرفه کښته سوله. اوس بیا زه راغلی یم دغه ځای ولایتي شورا وکیلان هم بعضې دلیل دي او بعضې نور وکیلان دي. دا ټوله ورځو ما به د برښنا شرکت په جریان کښې اچولی دي. د دوی به ټوله بوزم. دوی به هلته خدای دې وکړي چې مفتي کړي د دایند دپاره د هلمند دپاره هر څه دلایل چې دوی درلود دا به دلته په شرکت برښنا کښې ورته وایي چې دا تعرفه کښته کوي لوړې کوي. هر څه چې دوی وایي د دوی غوښتنې به دوی اوري.
د برښنا د لوړ بیل څخه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کېږي چې د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین چارې 90% بشپړې شوي دي او د کجکی څخه تر کندهار او لشکرګاه پورې د پایو او لین د تړلو چارې هم په سرعت ادامه لري. که څه هم پروان مریز کال کې د برښنا له ادرس عواید 10% لوړ شوي دي، خو ویل کېږي د کجکی د برښنا د هغه سیمو عواید چې د وسلوالو په ولکه کې دي او د حکومتي عوایدو څخه څو برابره لوړ هم دي طالبان ټولوي او اکثر یې د جنګیالیو پر تمویل او امکاناتو مصرفوي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د چین حکومت په دې هیواد کې د اوسیدونکو ایغور وګړو پر وړاندې محدودیتونه وضع کړي. دغه محدودیتونه د شینجن په سیمه کې په ځانګړې توګه زیات شوي دي او ایغور وګړي جمعتون ته په تګ او په مذهبي مراسمو کې پر ګډون له ستونزو سره مخ دي. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې پیکینګ وایي محدودیتونه او د پولیسو حضور د افراطیت د مخنیوي لپاره زیات شوی دی. په دې اړه ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده او نور تفصیل ترې اورو.
د چین د شینجن سیمې د کشغر په مرکزي جماعت کې د لمونځ کوونکو ګڼه ګوڼه وي. د روژې په هره میاشت کې لمونځ کوونکي د جماعت پر قالینو صفونه تړي، خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دا هر څه اوس تغیر کړی دي. د روان کال د روژې میاشتې په پای کې د کشغر په مرکزي جماعت کې تر بل هر وخت کم شمیر خلکو لمونځ وکړ. دوی جماعت ته تر تګ مخکې د پولیسو لخوا بدرګه کېدل او هلته د ننوتلو لپاره باید تر امنیتي فلزي دروازو تیر سوي وای. یوه ځایي سوداګر فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د چین حکومت د کشغر ښار شاوخوا له یو شمیر امنیتي پوستو څخه په کار اخیستلو د اختر له لمانځه د مسافرانو د ګډون مخه ونیوله. د چین حکومت په دغه هیواد کې پر اوسیدونکو اویغور مسلمانانو په ځانګړې توګه په شینجن سیمه کې مقررات او محدودیتونه وضع کړي دي. اویغور وګړي حتی جومات ته د ننوتلو او په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره له ستونزو سره مخامخ وي. دوی نسي کولای ژره پرېږدي او یا هم په عام مازر کې لمونځ وکړي. پیکینګ وایي د محدودیتونو زیاتوالی او د پولیسو زیات سوی حضور ځکه دی چې د افراطیت او په شینجن سیمه کې د جلا غوښتونکو مخه ونیول سي. خو څېړونکي په دې باور دي چې د چین شینجن سیمه په یوه زندان بدله سوې ده. د استرالیا په لیتور بې پوهنتون کې د چین د امنیتي چارو متخصص جیمز لیبولد وایي چین یو بې سابقه پولیسي دولت رامنځته کړی دی. چین په 2009 کال کې هم په شینجن سیمه کې امنیتي او مذهبي محدودیتونه وضع کړل او دا وروسته له هغه چې د شینجن په پلازمینه اورومچی کې ناکراري پیل سوه او په پایله کې 200 کسان وژل سول. وروسته له هغه چې یو شمیر اویغور وګړو ادعا وکړه چې په عراق کې د داعش له جنگیالیو سره اړوند دي او تهدید یې وکړ چې چین ته به بیرته ولاړ سي او هلته به د وینو دریابونه وبهوي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د روان کال په مارچ میاشت کې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د دې سیمې شاوخوا فولادي دیوال جوړ کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس هم د یو کتاب موضوع او هغه هم د یو ولسمشر کتاب. تاجکستان د دې هیواد د ولسمشر امام علي رحمان د راټول شو ویناو او افکارو یو ټولګه د کتاب په بڼه چاپ کړه. دا کتاب د چهارشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره په 1500 ټوکو کې چاپ شوی او خایي روسي ژبې ته هم وژباړل شي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
نوی چاپ شوی کتاب د تاجکستان د ولسمشر، د سولې او ملي یووالي بنسټ ایښودونکي او د ملت د مشر ویناوي او خیرتمندانه افکار نومیږي. ویل کېږي په دې کتاب سره په تاجکستان کې هغه نظریه لا پیاوړې کېږي چې عام خلک د امام علي رحمان د شخصیت په اړه لري. د ولسمشر لوړپوړي سلاکار ظفر سید زاد ویلي چې دا کتاب به د هغې و د ملي کتابتون په ویبپاڼه کې کښېښودل سي. په پام کې ده هم دا کتاب په روسي ژبه هم وژباړل سي. دغه کتاب په 1500 جلده کې چاپ شوی دی چې په مطالبو کې د سولې، خپلواکۍ، تاریخ او د ښځو اړوند مسایلو باندې د امام علي رحمان افکار راټول شوي دي. د دې کتاب په یوه برخه کې د ولسمشر رحمان څخه نقل قول شوی چې ویلي دي ملي دولتداري له ټولو ځانګړتیاو او سمبولونو سره باید د هرې تاجک مېرمنې په ذهن کې ریښې ونیسي او له یوه نسل څخه بل نسل ته د مور د شیدو له لارې ولېږل سي. د تاجکستان حکومت رحمان یو داسې ساتونکی بولي چې د پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ اخیستلو پر مهال تر 15 کلنې کورنۍ جګړې وروسته تاجکستان ته سوله راوستله، خو د هغه منتقدین بیا د رحمان رژیم په سیستماتیک ډول د حقونو په سرغړونې تورنوي. امام علي رحمان چې د منځنۍ اسیا په دغه هیواد کې د یوې پیړۍ څلورمه برخه مشري کړې ده، په 2015 کال کې د هغه هیواد د پارلمان لخوا د ملت د مشر لقب ترلاسه کړ. تر هغه یو کال وروسته د تاجکستان په اساسي قانون کې داسې بدلون راغی چې ولسمشر ته یې حق ورکړ څو په پرله پسې ډول پر دې دنده پاتې سي. تاجکستان د پخوانی شوروي اتحاد یو له ډیرو بېوزلو جمهوریتونو څخه دی او په جنوب کې د افغانستان سره 1300 کیلومتره ګډه پوله لري.
حقیقت سره پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم، مطلب وکیم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخي نه سړک شته، نه اوبه شته، نه مکتب شته، مکتب شته، دیوالونه نشته، کلینیک شته، یو کور کې ده. لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وی کتل، خو څه هغه په سپینګیري راغون کړه. سپینګیري سره خپل خبرې وکړلې، نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم. تا
ازادی رادیو د دفتر څخه نکړې دار باسې سپاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې مست دا چې نکړو ولې ولاس کورې کې چې زه کورې ساتم زه زمانو بارا ته چې نن دا وطن لار د مجور نه پاره.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د فندریل احمد اوسیدونکو. مونږ په پاکستان کې د مهاجرت ځان کړو. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي اصل غني احمد جنا په درنه هیله چې $300 به تا وته کول سي دا یو پی نه پر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپی دا د سرپناه ځان خلک نه لګي.
السلام علیکم. مسلمانان په دا د ایران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مری، آیا د دوه ګناه د چا په غاړه دی؟ الله آیا د دوه باس خاص مثلا سبا د دغه مسولین د افغانستان کې اوس خنه کیږي؟ صاحب
دوستانو وړاندې په خبرونه کې سپورتي خبرونه لرو. همدارنګه دا ورې چې د هرات ولایت شپږ زده کوونکي د امریکا د ولسمشر تر مداخلې وروسته دا اجازه ترلاسه کړه چې د امریکا ویزې ورکړل شي، او همدارنګه به د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو. کور کلی پروګرام هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فرشتې جلال زی اورو.
اروپایي اتحادیې نن په کابل کې د خپلو غړو هیوادونو او ناروې په استازیتوب د افغانستان پر دولت غږ وکړ چې ژر او په منصفانه محکمه کې د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقونو د تیری د تور سپیناوی او څیړنه وکړي. د اتحادیې خبر پاڼه وایي په هیڅ ډول باید له قانونه مسؤلیت نه وي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر په افغانستان کې دایي د شتاینمایر د سفر مخکې له مخکې نو اعلان شوی. هغه نن افغانستان ته تللی ویل کېږي چې په مزار شریف کې به د خپلو عسکرو پوځي اډې ته ورسي. د ارګ سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني ولسمشر د بلخ په لور روان شوی دی. په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر ضد د تشدد د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. د دې ادارې سرپرستي مشري سعدیه اکرامي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو درو میاشتو کې پر ښځو د تشدد 144 پېښې ثبت کړې دي. په بامیان کې نن د کچالو د ګول جشن دی. د افغانستان د کرهنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر نن د دې جشن د پیل غونډې ته وویل چې د افغانستان 80% کچالو په بامیان کې کرل او تولیدېږي. په سیمایزو خبرونو کې په کوټه کې نن وسلوالو کسانو څلور پولیس وژلي دي. د پولیسو د سرچینو په حواله په دې حمله کې یو پولیس زخمی شوی دی. د حملې مسؤلیت د جماعت الاحرار په نوم وسلوالې ډلې اخیستی دی. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن د اوکراین او اروپایي اتحادیې سرمشري سره روانه ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن نه غونډې کې د اروپایي ټولنې او خپل هیواد ترمنځ د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې شورا غونډه پیل شوه. دا په سش کال کې داسې دوهمه غونډه ده. په غونډه کې د غوسترو او ستونزو او اندېښنو پر حل غور کېږي چې په وروستیو کې پر بالټیک سمندر کې د جنگي الوتکو د مانورونو له امله رامنځته شوی دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ نن په پاریس کې دي. دواړه نن ورځ په پاریس کې ګرځي. ولسمشر ټرمپ د نن ورځ په پای کې د فرانسې له جمهور رئیس سره ګوري، او د خپلو دغه خبرو جزئیات په دواړه ولسمشران نن په یو خبري غونډه کې خبري اعلان ته څرګند کړي.
دوستانو خبرنو ملاحظه رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، په لومړي ځل د افغانستان د محصولونو ترمنځ د تکواندو لومړی سیالي ترسره کیږي. د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون مشر ذبیح الله شهزاد ازادي ریټویل چې په دغه سیالیو کې د اوو ولایتونو څخه اویا لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی شهزاد زیاته کړه چې د دغو سیالیو هدف د هغو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول دي چې په تایوان کې ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې په تایوان کې به ډېر ژر د 50 هیوادونو د محصولونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې ورزشي سیالي ترسره شي. په پکتیا ولایت کې د څوارلس ولسوالۍ د لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر ګل رحیم سهار ازادي راډیو ویل چې دغه سیالۍ شپږ ورځې دوام وکړ، او پایله به د زرمت ولسوالۍ د والیبال لوبډلې وګټله.
دې سیالیو هدف دا و چې هغه ورونه چې د دولت نه ناراضه دي، دولت سره واټن پیدا کړی ده. هدف یې همدغه و چې د دولت د خلکو ترمنځ د واټن راکم کړي، او د علم تر څنګ سپورت ته ځوانان سپورت ته واسوي.
ښاغلی سهار زیاتوي چې له دغو سیالیو څخه هدف حکومت سره د خلکو نږدې کول دي. او وروسته خبر ده چې په هند کې د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو لوبډلو تمریناتي کمپ پای ته ورسید. د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو د تمریناتي کمپ د منیجر نوید سیام کاکړ په وینا، افغان نولس کلن کرکټ لوبډله به سبا د جولای پر 14 سنگاپور ته روانه شي، او هلته به د نولس کلونو نړیوال جام ته د غوراوي پړاو په سیالیو کې برخه واخلي. په دغه سیالیو کې سنگاپور، مالیزیا، افغانستان او نیپال لوبډلې لوبیږي. د خبرنو پای
د هرات ولایت شپږ زده کوونکو د امریکا د ولسمشر تر مداخلې وروسته اجازه ترلاسه کړه چې امریکا ته ولاړ شي. د غنجونی په امریکا کې د روبوت په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. تر دې وړاندې امریکا ته د دې نجونو د ورتلو ویزې رد شوې، او دلیل هم څرګندو. د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې راتلونکي اونۍ به په واشنگټن کې د افغانستان د نجونو د هغې ډلې سترګې په لار وي چې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره یې د امریکا ویزې رد سوي وې. د هرات ولایت څخه شپږ نجونې ټاکل سوې وه چې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړې سي، خو د سفر ویزې یې رد سوي وې. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د نجونو ډلې د ویزو د رد د دلیل په اړه لس ویلو ډاډه کړې ده. خو راپورونه وایي اوس چې په دې مسله کې پخپله د امریکا ولسمشر ورشکیل سو، نو دغو نجونو ته اجازه ورکړل سوه چې امریکا ته سفر وکړي. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د امریکا له ولسمشر د دې کړنې د ستاینې تر څنګ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ویاړي چې دغه نجونې د افغانستان استازیتوب کوي. ښاغلی محب زیاته کړه په دې سیالیو کې د دغو نجونو د لیدو په تمه دی. فرانس پریس خبری ایجنس راپور ورکړی چې د فرست ګلوبل سازمان مشر جو سیستاک د امریکا د حکومت او د بهرنیو چارو وزارت څخه لدې کبل ستاینه کړې چې د سږ کال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او ګمبیا د ګډون زمینه برابره کړې ده. فرست ګلوبل یو غیر انتفاعي خیریه سازمان دی چې هر کال د روباتونو د سیالیو په ترسره کولو سره هڅه کوي د نړۍ په سطحه د ساینس او ټکنالوژۍ برخې ته د ښوونځیو د زده کوونکو پام واړوي. سیستاک چې تر دې وړاندې د امریکا د سمندري ځواکونو امیر البحر او د دغه هیواد کانګرس خړی وو، ویلي دي چې له 1500 هیوادونو څخه 1300 ټیمونه د روبوت جوړولو په سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ورځي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مه باسئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، آیا خپل ماشومان مخکې لدی چې په ښوونځي کې شامل کړئ، ښوونځي ته د چمتو کېدلو په ټولګي کې شاملوي؟ دا کار کومې ګټې لري؟ نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره میلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی په پیل کې وایي چې
اصلا کله چې یو ماشوم ښوونځي ته ځي، مخکې لدی چې ښوونځي ته ځي، دی باید دې ته آماده یې چې کله ښوونځي ته ولاړ سي باید دی کامله آمادګي ولري، هم په جسمي لحاظ باندې او هم په ذهني لحاظ باندې. ډېر داسې شاګردان چې هغه په صنف کې ټمبل وي، اصلا دوی ته د ژوند په دا لومړنیو وختو کې زیاته توجه نه سوي، دوی شانس هم نه شي زده کولی، کله چې سم زده نه کړي د مکتب څخه خسته کېږي او تښتي.
آیا تر اوسه په دې برخه کې کار شوی چې ماشومانو ته مخکې لدی چې ښوونځي ته لاړ سي د آمادګۍ صنفونه جوړ شي؟
په همدغه موخه باندې د 2016 کال په شروع کې یونیسف د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړي، او په تیر کال کې دوی تقریبا په ډیرو ولایتونو کې چې پکاتې او څو ولایتونه محدود نه پاتې دي کلیوالي سنفونه ایجاد کړل. د آمادګۍ کلیوالي سنفونه په دغه سنفونو کې د زده کوونکو سن د څلورو څخه بیا تر شپږو کلونو پورې دی. د یو کال لپاره د آمادګۍ پروګرام دی.
د چا په مرسته تاسو دغه سنفونه جوړوي چې ماشوم مخکې لدی چې ښوونځي ته لاړ سي هغه آماده وي؟
کلیوال په خپله په دې کې ډیر فعال دي. په دې معنا باندې چې په کلي کې سن یا کوټه ورته کلی خلکو ورکړی ده، نور امکانات مثلا پاکې اوبه ورته د کلي خلکو برابرې کړي دي. یوازې د یونیسف په مرسته باندې او د دونرانو په مرسته باندې هلته ښوونکی د وزارت معرف د خواته معرفي سوی دي. دغه برنامه په نظر کې ده چې دا باید سراسري سي، او دا باید په 2021 کال کې په ټول افغانستان کې باید مخکې لدی چې یو ماشوم ښوونځي ته راسي هغه باید ښوونځي لپاره د آمادګۍ کورس یا لومړی سن باید هغه بشپړ کړی. تر اوسه پورې لا یونیسف په همدغه اړه باندې خاصه بودجه نه لري، او د افغانستان دولت لا هم په همدې اړه باندې بودجه نه لري، خو یو تعداد د تمویلون کې دي دوی د همدغه پروګرام لپاره پیسې ورکړي دي.
اوس درته وایي چې تر اوسه په کوم ولایتو کې او څومره ټولګي جوړ شوي دي؟
د 600 په شاوخوا کې ښوونځي دي، د 3000 په شاوخوا کې شاګردان لري. په ډیرو ولایتو کې ستاپغه ولایتونو کې چې نسه زبینونه واخم، د بیلګې په ډول پروان، پنشیر، بدخشان، کندوز، تخار، کندهار غزنی لوګر بغلان او نورستان کې لا تر اوسه پر دغه برنامه نه ده دغه سوی نه ده
الا چې د سیالت تر اوسه دغه برنامه نه ده ملي سوی
د دې معنی دا نه ده چې دا برنامه بل تنه ملي کیږي ولې شوندا برنامه د سره څخه په لاره امتیانی دورې په ډول باندې پتیر کار کړه شو سوی دا کرا کرا وسه سوی ده د افغانستان د شوګون د وزارت په ستراتیژیک او پالیسي کې شاملېږي او د 2021 کال په شروع کې به دا برنامه به سراسري په ټول افغانستان کې تطبیق شي یو څه چې دلته یو چالش موجود ده هغه دا چې کته سیمه ته وجه سوی است کو د کستانونه په نورمال ډول باندې دغه سره دي د وزارت
کار او ټولنیز چارو سره
دا دوی سره دي چې دغه سنپونه هم ورته پروګرامونه تعقیبوي وزارت کارومو رسمي د یوازې په ادارې کې پال دی یوازې په شارونو کې پال دی لا په کلو کې پال نه دی موږ وړو چې دغه برنامه باید وسی سي
په
کلو کې او په کلو کې کچېره موږ دا برنامه وړو نو بیا زه فکر کوم تر ټولو ښه اپشن بدای شي وزارت معرف دا مسولیت په غاړه واخی ولی د دوی دوه وزارتون تر مابین هم پر دې باندې کار کوي چې دوی یو تفاهم ته سره ورسیږي چې د دې برنامه مسولیت په کامل ډول باندې وزارت معرف ته ورکړي
یعنی تر اوسه په کلیو کې نسته د ډول دی آمدګي سنفونه
ستا دا مخکمه ول د شپږ سو سنفونه د اکثریت په کلو کې دي ولی وزارت کار امور شمای کلو تل اصل سن لري په هر کلی کې مشوونځي لرو الته معرف حضور لري دا چې معرف حضور لري نو تر ټولو ښه خبره ده چې دغه یو کلنه د امادګي برنامه د افغانستان د معرف پلان کې شامل شي او د کریکولم سره باید یو ځای شي عمل ته په مغه شوونځي کې د شوونځي سره تیار بلادي د سنف سره بلادي ماحول سره چپیریال سره بلادي معلم سره بلادي هم سنفیانو سره بلادي هم ته بر درس وایي
دغه د امادګي فونه چې تقریبا په افغانستان کې نوی دي تاسو براسیم کړي د څومره مفید د څومره شینل ته مشمونز د کړی دي
کومه نتیجه چې موږ له تیر کال په جیدنګ تر لاسه کړی نتیجه ډیره ښه ده یعنی هغه زدهکونکي چې هغه یې د امادګۍ کورس ویلې دي او اوس راغلي په مکتب کې دي دوی د هغه زدهکونکو په پرات لبان دي چې هغه یې امادګۍ نه دلوستلې ډیر تکړه دي یعنی په اسانۍ باندې درس هم زکولای شي او د ډیسپلین سره ځان یې راولای شي او د دې لپاره ډیره تقاضا هم موجوده ده چې باید دغه سنفونه باید نور زیات شي
کورنۍ ته څه کول کار دي د خپل ماشوم سره څه ډول مرسته وکي چې هغه له کور نه بهر محیط سره آشنا شي
د کورنۍ ونده د ماشوم په روزلو کې له هر چا نه زیاته ده سره د یکل چې موږ د ماشوم د حقوقو و نړیوال قرارداد تر ازو نو الته خو ماشوم هغه څوک دی چې هغه نه واز پر کورنۍ باندې بلکې د کلی د مملکت او د نړۍ پر دغه ټول مسولین باندې په شکل د اشکال باندې حق لري د دې په خاطر باندې خپل حقوق ته لاسرسي پیدا کوي او یې باید تلاش وکړي ولی تر ټولو سرول پخپل کورنۍ لوبي د بیلګې په ډول کله چې یو مور باردار کیږي نو دا په کورنۍ کې د ټولو مسولیت چې باید مور ته خاصه پاملرنه وکړي لپاره مثلا ځنګړي غذایی مواد آماده کړي تر څو پر شاغه ماشوم د مور په ګډه کې پسی ډول باندې تغذیه شي او کله چې ماشوم بیا نړۍ ته راځي نو بیا هم له هر چا نه زیات د مور او پلار د مسولیت چې پر وخت باندې مثلا ماشوم وای روغتیا ته پاملرنه وکړي د هغه و چا پیریار
خو ځي د آمادګۍ په برخه کې څه وکړي
د ټولو هغه چې د دې ماشوم شووندې ته ماده کې زه کله په جسمی لحاظ باندې پروانی لحاظ باندې او کله چې دی مثلا د تلورو کلو کېږي دی باید کوشش وکړي چې اته نږدې وګوري په ځای کې د امادګۍ سنفي هلته باید شامل کی او که چیرې د امادګۍ صرف موجود نه وي زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا ده چې دوی په خپل کلی کې وګوري یو څوک د سې چې هغه مثلا باسواده وي مثلا تعلیم یې کړی وي دغه سې یو څوک پیدا کړي یو سنف پر تشکیل کړي او دغه د کلی ټول ماشومان سره راټول کړي د درس په شکل باندې کدا سې د وزارت معرف د نږدې د ری سره په تماس کې شي یعنی په هماهنګۍ کې زموږ سره پزله همږي شي یو څه دوی وکي یو څه موږ وکړو او په ګډه باندې موږ د بشمان د پاره امکانات برابر
بای ماشومان او تاسو دغه آمادګۍ سنفونه وس جوړ سوي دي خون کې تر کومه اندازې پوري تحصیل لري
د شوونکو
بله
هغه ذکر چې د کودکستان د شوونکو لپاره لازم دي د شوونکو ټول هغه ذکر لري معمولا تر ډیره بریده پوري شوونکو خو هغه لږ ذکر یې تر څو لاسن ماشن په پوري دي د دې وڅخه کېدای شي وړ هم وي ول دې مون ټټ نه دي یعنی د سنې چې مثلا موږ د دولسم ټولګي یو فارغ راکسي او هغه موږ شوونکو په توګه باندې مقرر کړی ځکه چې د وړ شاګر اداره او دغه تربیه د و مشر شاګر په پرتل باندې ډیره سخت او ستونزمنه ده ډیر او سلا غوړي بنا د ډیر لازم نه شي هغه شوونکو چې هغه د امادګۍ سن په مختوړي هغه لازم مهارتونه باید دوی ولري او دا لازم مهارتونه دوی لري
ډیر زته مننه
خیر اوسه
رسول ازادي رادیو څخه د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه واوریده د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0 7 8 2 5 55
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني
همزلی اتوا ګډا لاندا شالا کومه داسې اوسې کاره کټی کا وک سوک وک لارګو بس پیوهینو
دیو معلول ماشوم غاګ مو وریدا چې ویلې همزلی په کوڅه کې زبروی د تاسو په نظر له معلول ماشومان سر څه ډول چلند پکار دی لاغو سره مرسته کول او دی هغه لاس نیوای کې رټنه او زبرونه
په نومو باندې یاد کئ یو خدای د چې دی مایسه کیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې ګډان کیږي مای پکیږي
قدر من اوریدونکو د افغانستان یو شمیر کسان د بیلابیلو عواملو له وجې معلول شوي دي چې په دوی کې ماشومان هم شامل دي کله چې موږ له معلولو ماشومانو سره خبرې وکړې اکثره یې ویل چې تر ټولو لوی مشکل دا دی چې په ټولنه کې ځینې کسان سم چلند نه ورسره کوي په بیلابیل نمونه یادوي کله خو یې اعصاب دومره ورخراب کړي چې جنگ ته یې مجبور کړي روانشناسان وایي چې له ټولو خلکو په تیره بیا له معلولو کسانو سره نرم چلند مهرباني او زړه سوای د دې سبب کیږي چې هغه له رواني پلاوه په ځان ډډه شي او ژوند ته امیدوار شي خو بد چلند او په نامناسب نمونو دی هغه یادول روحان دوی داسې ځپی چې بیا نه غواړي په ټولنه کې له خلکو سره ناسته پاسته وکړي د وخت په تیریدلو سره د نورو کسانو په مقابل کې عقده اخلي نو ځکه پکار ده چې د خپل توان په اندازه د معلولو ماشومانو لاسنیوی وشي او مرسته ورسره وکړو ظاهر شمس داسې څوک دی چې په وړکتون کې له نورو ماشومانو سره معلول ماشومان هم روزي دا چې څه ډول وروسته ورسره غږیږو لومړی دغه معلولو ماشومانو خبرې اورو چې په کور کلي کې بد چلند ورسره کیږي
خانه میگه وله په ماین باندې ولته فرمان کې همزلی اتوا ګډا لاندا شالا به موږ ورته شي دا خبره مکه په موږ باندې باندې لګیږي خو موږ بس اوسې کاره کټی کا وک سوک وک لارګو بس پیوهینو
پټلار هم بدل لګیږي پرونه هم بدل لګیږي پټوله نه هغه خو خدای کړای دا نو تولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بوله کنه به دا هیڅ نه ورته خلیص پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بد معنی جنگونه کوي دا وایي چې پندغه سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بد معنی وسره
شدا درو گتی میرے سے بس دلر دلر کے بس پکلو تک شنتا بس درے کال کر سینا ولا رس بس گرا بس خان فل کر بان بگانا چرا اس پیر بس خان و دس و ادا دا شان تا و دس دا کی
د مور په پیدا سره او د پښې نستا کوچنی نه لري ورته چې د دې موږ راکانس لاي نسته ته خدای سي دې موږ د سي په ولاړې زو او شه دغه دغه خپ کېږي کنه
په فخری څه ودی
د دې په خاله ستان
نه
فخریسته موږ ته څه کجوراله شو زغه د په خاله ور جوړه کې په خانه شي جوړوله په چا به برد وکي چاته بس وای نه خپ کېږي موږ په خپ کېږو خاينه شپ خاينه شو زول توي کله خدای جان ورسره کنه خدای دې تو سم د غاریک
ده پغمان اوسیدونکو نقیب الله وایي چې دا هم ډېر ځله لیدلي چې معلول ماشومان ځورول کېږي چې دا سم کار نه دی. هغه له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان وپوهوي چې خپلو همزولو ته بد نمونه ونخلي.
که ګوډي یو ماشوم نو باید هغې ته خپل نوم واخیسته سي که نه خو هغه ته ګوډ نارې وهي. که شوټي هغه ته خپل نوم باید واخیسته سي هغه ته شوټ نارې وهي. ماشومان په ماجد کې راټولوم هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا گونگیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کېږي یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کېږئ مایوپ کېږئ بیا تاسې ته هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی هسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمي هغه سر نه پې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید مونږ دې خلکو سره ښه اصول باید وکړو.
خو ټول ماشومان بیا خپل معلول همزولي نه ځوروي. رابعه چې پښه ژوبله ده د خپل ځان پاک له وایي چې
کور کې هم ناست مرمۍ راغله په مرمۍ انشاءالله سلم همزولي مې تراوسه ماته سن وي هغې له زړه په ما سوځي تراوسه دوسې چند ماپسې نه دي خندلي دوی چې زه په مابند خنګېنه زه هم وایي داسې شلم دوی راته وایي ته سمېږي تشویش مه کوه دونه ناز راکوي ګرده دونه زړه سوځي چاریا خبرېږي پلانکي نه پوښتنه کوي. رابعه څنګه دغې وایي ښه ده ناشکر چې اوس ځورېږم لا ضعیفه کېږم پخوا ډېره ځورېدم اوس مې خپل زړه صبر کړی ده که هم ځورېږم شاله یم که هم نه ځورېږم شاله یم.
روز وغه وړکتون ده چې معلول ماشومان پکې روزل کېږي. د دې وړکتون له مسؤول ظاهر شمس نه مو پوښتلي چې دوی څنګه په دې فکر کې شول چې معلول ماشومان هم په وړکتون کې وروزي او څه ډول روزي.
ځینې ماشومان موږ ته مراجعه وکړل چې دوی غیر نارمل یا اب نارمل ماشومان دي. مثلا دوی ځینې تکلیفونه لري چې د روانشناسۍ له لحاظ څخه دوی ته عقب ماندۍ ذهني ورته ویل کېږي. داون تکلیف او کلاین فلټر داسې ځینې مورنۍ تکلیفي ماشومان دي چې دلته موږ دوی ته روزنه ورکوو فعالیتونه موږ ته خاص جوړ کړی ده دوی لپاره چې دغه تکلیف ته موږ هم رواني تکلیف ویلی شو هم عضوي تکلیف ورته ویلی شو. نو دا یو خاصه رواني تکلیف دی چې اکثر ماشومان په دا چاخته کیږي. دوی یو فوق العاده عدم توانایي د خبرې لري چې دوی خبرې نشي کولی او ځینې موضوعات ښه نشي تحلیلولی خبرې او فعالیتونه او رفتار غیر نارمل وي د دوی. خود دوی لپاره موږ ځینې کارونه چې هغه په نامه د رنګ درمانی یا کلر ترافی ورته ویل کېږي یا مثلا ځینې نور فعالیتونه چې حرکات درمانی دی چې مثلا ځینې حرکات دی چې دوی ترسره کوي او په هغه کې د دوی لپاره ګټور بلل کېږي د هغوی لپاره موږ د فعالیتونه ورته غوره کړی ده او ورسره کوو. ځینې نور مثلا قصه درمانی چې ځینې قصې ورته ویل کېږي او دوی ته ځینې فعالیتونه ورته ورکول کېږي په دغه شیانو کې یو تن سره خو موږ ډېر زیات پرمختګ کړی ده او اوس لږ خبرې زده کړي دي د ځینې استادانو د مکتب د وسایلو سره بېخي آشنا سوی ده حتی ویلی سي او د کور د ځینې ضروري او خپلوانانو نومونه اخیستی شي. مور او پلار کورنۍ ډېر خوشحاله دي ځکه چې دوی بالکل هېڅ باور نه کوه چې دوی مثلا تر دغه حده پورې دوی وکولی شي چې خبرې وکړي.
مینا خپل دوه معلول ماشومان وړکتون ته راوستلي وو. هغې ویل چې زمانې کله چې نړۍ ته راغلل نارمل نه وو. د وخت په تېرېدلو سره مشکل ورځ تر بلې زیاتېده. په کور کې ډېره تنګه کړې وه. د دوی خوراک او پوښاک ته سمه نه شوی رسېدی. که بله یوه سره مصروفه شوه بل به ژړل او د حویلۍ خاورې او خځلې به په سر بادولي. کله چې خبره شوه چې معلول ماشومان هم په وړکتون کې نیسي نو خپل دواړه بچې راوستل او شامل یې کړل. موږ داسې وخت ټولګي ته ورغلو چې ښوونکي دوی ته رنګونه د تصویر په مرسته ورښودل. ورته غوږ شئ.
دوګو من خوبه
نام چی است؟
نه
چی؟
میمانی اینجا؟
چند سال هستی تو؟ استاد اوس پویږی چې د ماشوم څه وایي؟
تمازی میفهم کی وی وقت خوشی شدی وقت خوش می باشی سغره
موږ له غږ څخه پوهیږو چې اوس خوشحاله دی. کله چې خوشحاله وي بیا دا ډول غږ وباسي خو که چیرې خوشحاله نه وي بیا په لوړ غږ چیغې وهي.
خوش باشیم خنده را میکره باز ما میفهم که نمیدانی میجا خوش است.
آل خوش است یا
نه آلی این صدا رو کشید از این معلوم میشه که بسیار خوش است. امو خنده ایش تبسم که در لب دار از این بر ما معلوم میشه که خوش است.
میخوای چی بگویی؟
بگویی خیلی خوبه. ببینیم خپار سو ای کدام رنگ است؟ سبز. نه نه ای کدام رنگ است؟ سبز. رنگ سبز نشان بده با ساده. آفرین رنگ سبز است. نه خب آبی کدام است؟ نه 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 آبی آبی آفرین آبی است. زرد برام نشان بده. نه نه زرد برام نشان بده. اینه رنگ زرد کدام است؟ آفرین رنگ زرد کدام است؟ باز برام نشان بده. آفرین رنگ زرد است. نه
خب رنگ گلابی کدام است پارسا؟ رنگ گلابی کدام است؟
آفرین اینی کارای است که ما امروز کار کردیم.
دا کارونه دی چې موږ له دوی سره کار کړی دی. د هر رنگ نمبر تاخلو بیا دوی د لاس په اشاره رخی تر هغه وخته کار سره کوو څو چې دوی په اجبره دي او خبرې کوي. هغه ماشومان چې اوس ویده دي له هغو سره مو ډېر کار کړی. هغوی اوس خبرې کولی شي، هیڅ مشکل نه لري.
وایي چې کدام مشکل د زبان د ګپ زدن خط نه لره فاصله خدا.
قدر من دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې معلول ماشومان تر نورو زیات ښې ساتنې او مینې ته اړتیا لري. نو ځکه پکار ده چې هم کورنۍ او هم له کور نه بهر کسان له دوی سره ښه چلند وکړي او تر خپل وسه مرسته او همدردي ورسره ولري.
چڑھی بڑے سلگی میں نودری گی آخر بلا شمد دنیا نلر مانس دے چگر زم لے بنے